السلام علیکم په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شپې په دې خبرونه کې ګڼ شمېر هیوادونو په یوه خوله له طالبانو اوربان غوښتی خو افغان دولت د طالبانو په نیت شک لري.
د بده مرغه طالبان تل وینا کې یو څه وایي او په عمل کې دوی تاوتریخوالي ته دوام ورکوي.
د چارو له کتونکو دا پوښتو چې د قطر خبرو ولې د تمې خلاف ښه پایله ورنکړه.
د سیاسي طالبانو او د جګړې طالبانو ترمنځ یو واټن جوړ شوی دی او تر څو چې بېرته سره یو ځای نشي دا به ډېر ستونزمنه اوسېږي چې موږ د یو دایمي اوربند خبرې وکړو.
د اروزګان یوازینۍ پاته ولسوالۍ د هراوت هم طالبانو ونیوله. او په کونړ کې د سیند څپانده کېدو یو مهم پل نړولی دی. خبرونه ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکی چارې طاهر روخان مختوړي. مخکې له دې چې د او نورو راپورونو ته وار ورکړو خبرونه په خبرونو سره پیلوو. صفی الله ستانکزي چمتو کړي.
سلام. د مهمو خبرونو سره ټکی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په اسلام آباد کې د افغان سفیر د لور د قضیې په تړاو له خپل پاکستانی سیال سره خبرې کړي. روسیا، تاجکستان او ازبکستان به د افغانستان د پولې په اوږدو کې پوځي تمرینونه وکړي او د پاکستان په پنجاب ایالت کې یو ترافیکي پیښې 28 کسان وژلي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په اسلام آباد کې د افغان سفیر د لور د قضیې په تړاو د پاکستانی چارواکو څرګندونې غیر مسلکي او له وخت مخکې بللې دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد پرون ویلي و درې ټکسي وانان یې په دې تړاو پوښتلي. هغه وروسته جی نیوز ته وویل د سفیر لور تښتول شوې نه وه، بلکې د ده په خبره د هند استخباراتو هسې شور جوړ کړی و. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر نن له خپل پاکستاني سیال شاه محمود قریشي سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي چې دا ډول څرګندونې دوه اړخیزې اړیکې او د نو اعتبار ته جدي زیان رسوي. د افغان سفیر لور جمعه تختول شوې وه او څو ساعته وروسته داسې وخت خوشې شو چې د افغان چارواکو په خبره سخته شکنجه شوې وه. دې پیښې افغان حکومت او افغانان په غوسه کړل. افغان ولسمشر د دې پیښې په غبرګون خپل سفیر او لوړ پوړي ډیپلوماتان له پاکستانه ور وغوښتل. روسیا، تاجکستان او ازبکستان به د افغانستان د پولې په اوږدو کې پوځي تمرینونه ترسره کړي. د روسیې د پوځ د مرکزي زون قماندان جنرال الکساندر لاپین نن رسنیو ته ویلي دا ګډ پوځي مانورونه به د تاجکستان د حرب میدان په پوځي اډه کې د اگست له 15 تر 16 پورې ترسره شي. جنرال لاپین ویلي د تمرینونو په مهال به پوځیان په هغو هڅو متمرکز وساتل شي چې د متحدینو په خاوره د ناقانونه وسلوالو د مداخلې د مخنیوي لپاره اړین دي. د روسیې د پوځ د مرکزي زون د مطبوعاتو څانګې ویلي غرنیز غروال گاډي، ټانکونه او توپخانه یې ډله او هم خاصی قوایبه په دې مانورونو کې برخه ولري. اخو ترکمنستان هم د افغانستان پولې ته د درنو وسلو، هلیکوپټرو او لوټکو د ورلېګلو چاره جاری ساتلې. د تازه راپورونو له مخې له سرحدي سیمې مارینا حکومتي کارکونکو په تیر بیا قماندانانو، څارنوالانو، پولیسو او نورو چارواکو خپلې کورنۍ د هیواد مرکزی سیمو ته استولې چې لای د خلکو اندېښنې زیاتې کړي. د افغانستان په شمالي سیمو او غنو عبوري سیمو د طالبانو تر ولکې وروسته د منځنۍ اسیا هیوادونو امنیتی وضعیت اندیښمن دي او ټینګار کړی چې د هر ډول ګواښ د ځواب لپاره به لازم تیاری ونیسي. طالبانو بیا څو واره ټینګار کړی چې د دوی جنگیالي ګاونډوی هیوادونو ته ګواښ نه پیښوي. په کابل کې د امریکا په شمول د څوارلسو عمدتاً اروپایي هیوادونو، ناټو، یوناما او اروپایي ټولنې استازولۍ د طالبانو د بریدونو د چټک بندېدو غوښتنه کړې. دوی په یو ګډه اعلامیه کې چې نن خپره شوې لیکلي د طالبانو روان بریدونه د خبرو له لارې له سیاسي حل او په دوحه کې د سولې له بهیره د هغوی د ملاتړ له ادعا سره په ټکر کې دي. په اعلامیه کې د ملکیانو پراخه وژنه، بې ځایه کول، د بشري حقونو نقض، په زندانونو باندې برید او ګڼ داسې نور موارد په کلکو ټکو غندل شوي. وسلوالو طالبانو لا تر دې دمه په دې ګڼ شمېر د لویدیځو هیوادونو او معتبر سازمانو د اعلامیې په تړاو څه غبرګون نه دی ښودلی. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا د لویدیځو هیوادونو له دې ګډې اعلامیې هرکلی کړی. په افغانستان کې له تېرو شپې راهیسې درې ولسوالۍ د افغان پوځیانو او طالبانو ترمنځ لاس په لاس شوي. د افغانستان په شمال زون کې 209 شاهین قلي اردو ویان هانی فریزایی ازادي راډیو ته وویل چې د سمنګان ولایت د درې سوف بالا ولسوالۍ نن سهار د افغان پوځیانو لاس ته لوېدلې. د دې ترڅنګ چې ولسوالۍ تصفیه شوې، دښمن ته درانه تلفات اوښتي. د درې سوف بالا ولسوالۍ لپاره د طالبانو د نومول شوي ولسوال په شمول 24 وسلوال طالبان وژل شوي او 28 نور ټپیان دي.
بالا بودن کشته شدن و 28 تن دیگه هم زخمی شدن.
وسلوال طالبان بیا و وروخت مرگ جوبل رد کردی او ادعای کردی چی در یوسف بالا ولسوالی لا هم دوی په کنټرول کده. اخو د روزګان والی محمد عمر شیرزاد ازادی راډیو ته تایید کړ چې افغان پوزیان له دهراود ولسوالی رایستل شوی چې په نتیجه کې دا ولسوالی د طالبانو لاس ته لوېدلې. په کاپیسا کې هم یوې امنیتي سرچینې ازادی راډیو ته د نوم د ناخستلو په شرط ویلي چې نجراب ولسوالی د طالبانو لاس ته لوېدلې. د پاکستان په پنجاب ایالت کې د ټرافیکي پیښې له امله 28 کسان مړه او لږ تر لږه 40 نور ټپیان شوي دي. پیښه نن جولای 19 له یو بار وړونکي موټر سره د یو بس د ټکر له امله شوې. د پنجاب ایالت پولیس وایي بس له سیالکوټ ښاره دیرې غازی خان ته روان و. په پیښه کې وژل شوي او ټپیان اکثر هغه کارګرانو چې د اختر د رخصتیو د تیرولو لپاره خپلو کورونو ته روان و. د سړکونو خرابوالی او د موټر چلوونکو بې پروايي په پاکستان کې د ټرافیکي پیښو له اصلي عواملو یادیږي. او په توکیو کې د اولمپیکي لوبو د جنو ګډونوالو لوبغاړو د کویت ټیسټونو په مثبت ختلو سره د اولمپیکي لوبو لوی سپانسر ټویټا شرکت ویلي چې اعلانونه نه خپروي. ټویټا موټر جوړولو کمپنۍ له 2015 کال راهیسې د اولمپیکي لوبو لوی تمویلونکی همکار دی چې د تړون ارزښت یې تر $1 میلیارد رسیږي. خو د جولای په 19 د دغه شرکت د اړیکو مسؤول جون ناګاتا رسنیو ته وویل په دغو لوبو کې ګڼې داسې مسلې شته چې درک یې ستونزمن دی. ټویټا ویلي د اولمپیکي لوبو پر مهال به په جاپاني ټلویزیونو کې د اولمپیک په تړاو اعلانونه تمویل نکړي او نه به خبري. د امریکا د جمناستیک دی ویلو بهاري د کویت ټیسټ مثبت و خو د ترغه مخکام د چک جمهوریت د ساحلي والیبال لوبغاړي په کویت اخته شوې. امریکایي ټینس باز هم په کرونا اخته شوې. د اولمپیک لوبي په توکیو کې د جولای له 28 پیل او د اگست 3 می دوام کوي.
خبرنه مولا ازادي رادیو واوریدل. دا خبرنه زموږ په ویپانه کې لوستلې شي. پته ده azadiradio.com. راځو د خبرونې د سر راپورته. په افغانستان کې د امریکا، اروپای ټولنې او ناتو سربیره د څوارلسو هیوادونو سیاسي استازولۍ د طالبانو روان بریدونه او پرمهال له سیاسي لارې د شخړې په حل ټینګار په ټکر کې سره بولی. د هیوادونو یو ګډه اعلامیه کې له طالبانو غوښتي چې تاوتریخوالی پای ته ورسوي او پر اوربند هوکړه وکړي. په ورته وخت کې کابل کې د امریکا سفارت شارج دافیر وایي دوی هر سجر په ټول افغانستان کې د تلپاتې او ټولیز اوربند غوښتونکي دي. هاخوا افغان حکومت وایي طالبان هغه هغه څه چې وایي پر عمل کې نه ثابتوي او لجمنو سر اړوي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
په دوحه کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او د طالبانو د لوړ پوړو پلاو ترمنځ د غونډې په سبا د نړیوالې ټولنې لخوا یو ځل بیا په افغانستان کې د تلپاتې اوربند غږ پورته شوی. که څه هم تمه وه چې په دوحه کې به پر یو شمېر موضوعاتو لنډمهاله هوکړه وشي، خو ښکاري چې داسې کومه پایله نه ده ترلاسه شوې. اوس په افغانستان کې د امریکا، اروپایي ټولنې او د ناتو سربیره د څوارلس هیوادونو سیاسي استازولیو یوه ګډه اعلامیه کې د طالبانو لخوا د روان تاوتریخوالي پای او د تلپاتې اوربند غوښتنه کړې. په دې اعلامیه کې چې په افغانستان کې د کاناډا، چک، ډنمارک، استرالیا، اروپایي ټولنې، فنلند، فرانسې، جرمني، ایټالیا، جاپان، کوریا، هالند، ناتو، اسپانیا، سویډن، برېټانیا او امریکا ډیپلوماټیکو استازو لخوا خبره شوې راغلي د طالبانو بریدونه د خبرو له لارې او سیاسي حل ته د رسیدو هڅې له منځه وړي. د دې هیوادونو په ګډه اعلامیه کې یادونه شوې چې د طالبانو بریدونه ملکي خلک زیانمن او بې ځایه کوي او زیاتوي. دا بریدونه د خبرو له لارې د سیاسي حل او په دوحه کې د سولې بهیر څخه د طالبانو د ملاتړ له ادعا سره ټکر کړي. په اعلامیه کې دا هم لیکل شوي هغه سیمې چې وروستیو کې طالبانو نیولي، ترې د بشري حقونو د سرغړونې، د خصوصي او عامه رسنیو د بندېدو او د بیان ازادي د کچې د راټیټېدو په اړه راپورونه ورکړل شوي دي. په ورته وخت کې په کابل کې د امریکا سفارت شارج دافیر وایي دوی هر سشر په ټول افغانستان کې د تلپاتې او ټولیز اوربند غوښتونکي دي. راس ویلسن په خپله ټویټر پاڼه د دې اعلامیې د خپرولو تر څنګ لیکلي طالبان باید په ټول افغانستان کې له تاوتریخوالي ډک بریدونه بند کړي او دوی سمدلاسه د یو تلپاتې او ټولیز اوربند غوښتنه کوي. په ورته وخت کې افغان حکومت وایي د اوربند غوښتنه د افغانانو په ګډون د ټولې نړۍ ده، خو طالبان ورته غاړه نه ږدي. د حکومت د رسنیو او اطلاعاتو مرکز مشر دوا خان مینپال
دریز بیاو دی چې تاوتریخوالی د افغانستان د خلکو وژنه، د زیربنا ورانونه، دا باید سمدستي ودرېږي او د افغانستان خلک حق لري چې د یو سرتاسري او دایمي اوربند خاوندان شي. له بده مرغه طالبان تل په وینا کې یو څه وایي او په عمل کې عملا د افغانستان خلک او نړۍ ویني چې دوی تاوتریخوالی ته دوام ورکړي.
خو طالبان بیا له دې ادعاو سره مخالفت ښایي. د دې ډلې ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل دوی سولې ته ژمن دي او په همدې موخه یې لوړ پوړی پلاوی د سولې خبرې پر مخ وړي. پر طالبانو د اوربند غږ داسې مهال کېږي چې د نتایج شوو راپورونو پر بنسټ د ډلې لنډمهاله اوربند د خپلو پاتې بندیانو له ازادۍ سره مشروط کړی دی. هغه وختونه چې ښکاره ورسره افغان حکومت مخالفت ښودلی او وایي د بندیانو له ازادۍ وروسته طالبانو له ژمنې سره سره تاوتریخوالی کم نه کړ او له خوشي شویو بندیانو یې هم ډېر شمېر بیرته د جګړې لیکو ته ستانه شوي دي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د سولې په هڅو کې پاتې کیږو، خو د همدې هڅو په اړه د دوهې د پرونی غونډې اعلامیې یو شمیر افغانان ناهیلي کړي دي. د افغان دولت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د تېرې ورځې د ناستې اعلامیې په غزنی ولایت کې یو شمیر ځوانان ناهیلي کړي او مایوسه کړي دي. دوی وایي هغه څه چې افغان ولس ورته په تمه وو هیڅ څراکې نه لیدل کیږي، بلکې په ډیرو وړو مسایلو په دې غونډه کې بحث او خبرې شوې دي. د غزنی د شمیر اوسیدونکو او فعالانو له ازادي راډیو سره خبرې کړي، تفصیل په دې راپور کې اورو.
مانم سیپلا د مګ ډیر هیله ترلوده، خو کومه اعلامیه چې خبره سره مګ ډیر ناهیلي کړو.
دا یوازې سیف الله نه دی چې مایوسه دی، بلکې ډیری افغانان په دوحه کې د سولې د وروستیو خبرو د ناستې اعلامیې مایوسه کړي دي.
نوم یې سن الله کریمي ده. ټول افغانان مایوسه دي. زه پخپله دومره مایوسه یم چې نوره تې بیخي ژړا راځي. دا څه ډول خبرې دي، څه ډول مذاکرات دي، دا څه ډول اعلامیې دي چې موږ د تمې خلاف هر څه ترسره کیږي دي. ټول افغانانو تمه دا وه چې په دغه اعلامیه کې به د اوربند غږ به په افغانانو وشي، خو برعکس د اوربند په اړه حتی یوه کلمه هم نه وه ذکر شوې.
زما نوم وزیر محمد د غزنی ولایت اوسیدونکی یم. موږ ډېرې هیلې لرلې، کومه اعلامیه څه بېګاه خپره سوه، موږ یې ډېر ناهیلې کړو.
دا په داسې حال کې ده چې افغانان په مذاکراتو کې په بیا ځلې له ګډونوالو د پوره اخلاص او ښه نیت غوښتنه کوي، خو وایي دوی دا ځل یوازې هسې سره لیدلې دي. دوی تور لګوي چې دواړه لوري د دایمي سولې او اوږدمهاله اوربند د ټینګښت نیت نه لري، نو ځکه دغه ډول اعلامیې خپرېږي.
مریم صفایم له غزنی ولایت څخه. زما په نظر دا کوم پایلې ته نه رسیږي، ځکه چې دوی یو مهم هوډ او تصمیم نه لري. دوی کله چې هوډ ونه لري نو دوی نشي کولای چې کوم پایلې ته ورسیږي. دوی فقط تګ راته کوي او خپل وخت ضایع کول زه بولم. دیتا
دوی وایي د دې پر ځای چې په ځینو ډیرو وړو مسایلو خبرې سوي، په عمومي لکه دایمي سوله، اوږدمهاله اوربند، راتلونکی حکومت او د دا ډول نورو مواردو خبرې هم باید سوي وای. د غزنی ولایت یو مدني فعال خالد مبارز وای دا ډول اعلامیې او دا ډول مذاکرات سوله او اوربند نسی راوستلی.
د تل په څیر د افغانانو زموږ توقع دا و چې د دواړو لورو مذاکراتي پلاوی به دا ظلم په اوربند باندې موافقه وکړي. اوږدمهاله اوربند چې د هغو په ترڅ کې وکولای شي چې یوې دایمي موافقې ته سره ورسیږي، خو متاسفانه څرګه چې زموږ توقع هغه څه ونه شول. او بیا هم د تیر په څیر په کلیشهي مسایلو باندې بحث وسو، هغه څه چې د خلکو توقع وه هغه په اعلامیه کې نه دي ذکر شوي او نه هم دوی توافق ته باندې رسېدلي دي.
د تیرې شنبې او یک شنبې په ورځو کې په دوحه کې د افغان دولت او وسلوالو طالبانو د مذاکراتي ټیمونو ترمنځ دوه ورځنۍ خبرې وشوې چې ډیری افغانان ورته خوشاله وو. دوی پایلې پر سوله، اوږدمهاله اوربند، راتلونکي نظام او یو شمېر نورو عمومي موضوعاتو خبرې کول بلل، خو د دوی په نظر په دغه ناسته کې پر ډیرو وړو مواردو بحث او خبرې شوي دي.
و موریدل چې د افغان دولت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د تیرې ورځې د ناستې اعلامیې یو شمیر افغانان مایوسه کړي دي. وړاندې مې یو لنډکی بحث کې په دې اړه د چارو له کتونکو سید خالد سعادت او محمد خان مسلم نه وپوښتل چې د دغو خبرو پایله ولې داسې نه وه لکه څنګه چې ورته تمه کېده. په پایل کې ښاغلی سعادت راته وویل:
زه فکر کوم چې منګه لبد مرغه د سیو حالت کیو چې دلته د هغه فضا چې د سولې د خبرو لپاره مسه شوی و چې اوس هغه نړیږي لمنځ دی او دا د جګړې شدت دی. طالبان په دې باور دي چې موږ په جګړه کې برلاسي یو، موږ په جګړه کې کامیاب یو او په ځمن کې دوی لپاره د سولې خبرې دومره ګټور نه لکه څنګه چې په جګړه کې. د ما حقیقت دا چې د سولې خبرې کې دوی کولای شي د واک تر ستلو لپاره ورسیږي، نه په جګړه کې. ځکه شل کال دوی جګړه وکړه، دوه کال مذاکرات، یو نیم کال مذاکرات وکړه. دومره څه چې مذاکرات کې ترلاسه کړ، زه فکر کوم چې په شل کال جګړه کې نه ترلاسه کړی. یو مسله. دویمه مسله دا ده چې دلته د ماته څخکاري څه شي موږ چې ګورو، لبد مرغه دا به ډېر یو بد حالت ولري چې د سیاسي طالبانو او د جګړې طالبانو ترمنځ یو واټن جوړ شوی دی. دغه واټن تر څو چې کوشیر نشي، تر څو چې راځي بیرته سره یو ځای نشي،
دا بډیر سنمن وسیږي چې موږ دی دایمي اوربند خبري وکړو، ځکه دا غد جګړه طالبان دوی د فتح خوبونه ګوري دي، دوی په عمل کې چې موږ عملیات نه کوو، ولی تاسو ویل چې تقریبا دا ولې
سعادت صاحب په دوه کې سره کوم کسان ټول سی وو، مثلا د طالبان لخوا ملا برادر په مشرۍ د پلاوي کې وو، دا غرض لدی خوانه هم ډاکټر صاحب عبدالله چې د سولې په چارو کې لومړی خبره کوي، دوی کولای شوی چې هدا اقل د اختر په مخه یا هم غد درې میاشتنی اوربند خبره کېدلې، اما په اعلامیه کې بيخي داسې څه را نغله چې ملموس وي او د دې وسنۍ ستونزې د حل لارې څرک پکې ولګيږي.
په اعلامیه کې نوې صبر نشته، په اعلامیه کې هیڅ پرمختګ نه ده شوی. زه فکر کوم چې د افغانستان د خلکو د هیلې مدن باندې همدغسې خاورې واړول شوي. موږ تمه درلوده چې یو پرمختګ هدا خلک یو اوربند نه کېږي، د اوربند لپاره باید یو اساس کېښودل شي، یو بنسټ کېښودل شي، له بده مرغه ونه شو. په اعلامیه کې هیڅ نوې خبر نشته او زه فکر کوم چې هماغه زړې ببولال تکرارېږي چې موږ به دا حکم به هغه وکړو. ما مخکې وویل چې دلته د جګړې دغه شدت او د جګړې دغه صورت دومره زیات شوی دی چې دغه بیلانس له منځه وړی دی. کله تاسو د جګړې او د سولې ترمنځ چې کله بیلانس ساتئ، طبیعي خبره ده چې سولې خبرې کېږي، د مذاکرې خبرې کېږي، په هماغه کچه باندې بالاخره جګړه کمیږي. اما په افغانستان کې دا مسله دغه دوه میاشتې درې میاشتې بلاکه روانه ده، خصوصا د امریکا ځکه کومه د اعلان سره سم دغه مسله بلکې سمانه ده. نو زما باور ده چې دلته دغه بیلانس نه ده ستر شو، تر څو دغه بیلانس رامنځته نشي دا ډېر مشکل وسیږي. دوی تاسو ویل چې د لوړو مذاکراتي ټیمونو چې د ډاکټر صاحب عبدالله او د ملا برادر ترمن باندې، زه فکر کوم چې دلته د دوی سید چفان حکومت تر هغه وړاندې کړی د افغان حکومت مذاکراتي پلاوی لګل دی. په عین زمان کې دوی کوشش کوي چې هدا اقل یو نتیجې ته سره ورسیږي، اما مقابل جانب په هیڅ صورت باندې ځریږي چې هغه دی په اوس وخت کې د سولې مذاکرات لپاره د افغان حکومت خبرې ومني. دا که هر څوک هتا
ولې استاد پښتنه دا پیدا کیږي، پښتنه دا پیدا کیږي اوریدونکو سره چې دوی د غدوا ورځې په څه خبرې وکړي، بل اخر د سې و اعلامیه ورکړي چې فکر کوي دوی فقط نیم ساعت سره ناست يم، دا سې و اعلامیه ورکړي ده. نو دغه بحثونه تاسو په نظر دوه ورځې په څه سره ورټولو؟
لومړی ورځ معلومات چې لومړی ورځ معلومات دا دي چې مسلې خیروانی وي، حتی په میکانیزم باندې خبرې کېدلې، د اساسي قانون په تعدیل باندې خبرې کېدلې، د نظام په جوړښت باندې خبرې کېدلې، هغه څه چې موږ ته معلومات کېدل. اما د مې ورځ کې چې بل اخر دغه مسلې دي بل بل ورته لاړه، په دې دا شکونه ایجادي، دغه شکونه دا ایجادي چې ممکن د پاکستان له خوا طالبان ته ویل شي چې وو جګړه کې تاسو برلاسه سي، بل اخر مختلفه شي په جګړه کې او سولې کې تاسو ګټنه کوي.
سلامات اوسئ. د پانتون استاد او د چارو کتون کې سید خالد سعادت له تاسو نه ډېر مننه. بل کتون کې چې سیاسي چارې څاري احمد خان مسلم را سره استډیو ته وصل دی. مسلم صاحب، تاسو موندنې څخه د قطر د غونډې د ناکامۍ عوامل څه دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ټول افغانان ته زړه کومې سلامونه وړاندې کوم. الله پاک دې وکړي چې د خیر سوله او دایمي ورمن خوندان شو. زما په اند، زما په فکر، اوله ورځ په 2001 کې چې په بون کې کومه غونډه جوړه شوه، هلته کمی و دا غځې چې ما دا شی را څارلې دي. زما په نظر خارجان هم سایګان کتن په افغانستان کې دایمي سوله دایمي ورمن نه غواړي. بده چې د قطر خبرې وي د خلیزادو د طالبانو، هلته نه افغانان ته چا وخت ورکړي، نه حکومت ته ورکړي، پټې خبرې وي. پټې خبرې څه معنا د دروازو د شه؟ او باید افغانانو سره شریکی وای، د افغانانو خبرې دي، د افغانانو مشکل دي. او بل هغه خلک چې په ور کې سوځي، ټول افغانان د وربند تږي دي، د ورځې څو قرباني دي. تاسو دا اوس وګورئ جګړو ته. او بل خبره چې ډیره مهمه ده چې کرزی صبر ته د میدان راوګرځېدي، اصل د پری د میدان کرزی صاحب دی.
مسلم صاحب، که خبر نتیجه نه ورکوي یا بے پایله غونډه پای ته رسیږي، خو خدا ده چې هغه څه مسایل چې جنجالي دي هغه ولس سره شریک شي. ولس په تمه وو او ولس حق لري چې پوه شي چې په څه خبرو جنجال روان ده. اما دوی په اعلامیه کې دغه څه ته اشاره ونه کړه.
ولس خود ویل جرګه مشورتي د سولې په نامه جوړه سوله چې زه خپله پکښې وم. ته چې ولس ویل جرګې ولې چې نه وسو، په هغه کې اوربند اولیت ټولو ضمانت اولیت ټول د جګړې لپاره هغه وځ د بنیانو په مقابل ټولو جرګې ول چې بنیان دي خوشي شي، مګر اوربند دي دنیا وای دي ضمانت څوک چې شورای امنیت دنیا دي ضمانت څوک چې ونوسو. ولس خوارانی چې قدرت لري، زور لري، فقط ولس دغه قرباني لپاره دي چې بچان یې مري، بمباریږي، کورونه چوریږي، فرار کوي، بهریږي، مجل کیږي. ولس په دغه حالت قرار لري، د ولس هیڅ شی د خوارانی نه نسته.
د قطر د پرونی ګډ اعلامیه په اړه مو د چارو د کارپوهانو نظرونه اوریدل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په افغانستان کې مو د جګړو او سولو د هڅو په اړه واوریدل، خو اوس درته دا وایو چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هرات ولایت کې دی او د ولایت د سفر هدف دا دی چې دغه ولایت امنیتي وضعیت وارزوي. دا چې ښاغلی غنی په هرات کې څه کړي څه ویلي، زموږ خبریال را سره ټلیفون په کرخه سټوډیو ته وصل شوی. مهرباني وکړئ که هرات ته د ولسمشر محمد اشرف غنی د سفر د اجنډا او د غرض د شو خبرو په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړئ.
ولسمشر غنی هرات ته په داخلي دو سره په 201 ظفر او کول اردو کې لالپور امنیتی چارواکو سره لیدنه وکړه. د ولسمشر مرستیال ویان لطیف محمود وویل چې د افغانستان ولسمشر د امنیتی وضعیت د ځوان لپاره دغه ولایت ته ورغلی دی. ولسمشر مانی هم د یوې خبرپانې په خپرولو سره ویلي دي چې ښاغلی غنی د دغه سفر په ترڅ کې د افغانستان په لویدیځ کې د امنیتي او دفاعي سکتورونو ته د لارښوونه کړې څو د وضعیت د ښه والي لپاره هڅې وکړي. د ارګ د اعلامیې پر بنسټ ولسمشر غنی د هرات له یوه پخواني جهادي قومندان محمد اسماعیل خان سره هم کتلي او دواړو لورو په هرات کې د روان وضعیت او د افغان ځواکونو په ملاتړ خبرې کړې. محمد اسماعیل خان په هرات کې د طالبانو پلاس ولسوالۍ د پرله پسې سقوط په پایله کې ولسی پاڅون کوونکي راټول کړل تر څو د دغې ډلې پر ضد جګړه وکړي. دا پخوانی جهادي قومندان په هرات کې د طالبانو د حملو زیاتوالي ته په کتو سره وایي چې دا بلواګره ډله د زور لالارې پر افغانستان نشي واکمنېدلی. په داسې حال کې ولسمشر غنی هرات ته سفر کوي چې د قطر په دوحه کې د طالبانو او د حکومت د پلاوو ترمنځ دوربند او د تشدد د کموالي لپاره مذاکراتي ناسته له دوه ورځو وروسته دوربند په نه اعلامېدو پای ته ورسېده. دا د ولسمشر غنی ولسم سفر دی چې د خپلې واکمنۍ له پیل څخه یې تر ځمه هرات ته ترسره کړی دی. په دې سفر کې د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح، د ولسمشر د دفتر رئیس متین بیگ، د محلي ارګانونو اداري مشر شرین کټوازی او د ولسمشر ستر سلاکار عبدالوحید قطالی هم د هغه ملتیا کوي.
ډیره مننه اوریدونکو، هرات ته مو د افغان ولسمشر د سفر په اړه زموږ د خبريال خبري اوریدي.
ټولنیز شبکې، انټرنیټ، ټوئیټر، اس ام اس، لا ازادي رادیو سره اړیکې ټینګ کړئ.
بله، ل ازادي رادیو سره اوسې زموږ خبرونه د ماخام تر وو بجو دوام کوي. په دویمه نیمایي کې درته دوه خبرونه هم لرو. یو خبرونه دا ده چې د یونیسف او ازادي رادیو ګډ خبرونه چې د ماشومان لپاره لري. اوس راځو دې ته چې د افغانستان او پاکستان د ډیپلوماټیکو په اړه باندې وروستي جزئیات او پرمختګونه څه دي. په اسلام آباد کې د افغان سفیر د لور سلسله علي خیل د تختونې پیښې له افغانستان سربیره پاکستان کې هم پراخ غبرګونونه راپورته کړي دي. نن د دې پیښې د غندنې په هوډ د پېښور پریس کلب مخې ته د واک تحریک لخوا لاریون وشو. د پښتنو ښځو د سیاسي شعوري غورځنګ دې تحریک د دې پیښې عاملانو ته د سخت سزا غوښتنه وکړه او پر ملګرو ملتونو یې غږ وکړ چې دا قضیه پرې په بې پرې ډول وڅېړي. تفصیل یې په دې راپور کې.
لزګونه خزی چې د سلسله علي خیر لپاره عدالت غواړي، دوی د پیښور پریس کلب مخې ته راټول شوي او په اسلام آباد کې د افغان سفیر لور سلسله علي خیر سره زور زیاتې غندي او دا پیښه د ټولو ډیپلوماټیکو اصولو خلاف او د پاکستاني حکومت ناغېړي او کمکاري بولي. دا لاریون د واک تحریک لخوا چې د پښتنو ښځو د سیاسي شعوري غورځنګ په نوم هم یادېږي وشو. لاریون کوونکو نیوکه کوله چې د اسلام آباد په څیر یو امن سیمه کې څه ډول د یو لوړ پوړي ډیپلوماټ لور تختول کیږي. د واک تحریک غړی او د لاریون ګډونواله جینا،
دا خو د یو سفیر لور و، دا خو کوم یو عامه خبره نه وه. دغه رقم عملونه چې دلته ترسره کیږي، دلته خو تقریبا 2 میلیونه افغانان پراته دي. دلته خو بیا یو هم سیف نه دی، یو هم سکیور نه دی. کوربه هیواد پاکستان دی، د دې سخت اقدام دی واخلي.
د لاریون ګډونوالو غوښتنه کوله چې دا قضیه د ملګري ملتونو وڅېړي. د لاریون ګډونواله قندی ساپۍ وایي د پیښې پلټنې باید په نړیواله کچه مطرح شي.
د دې عاملین دی، اصلي عاملین دی مخې ته راوړل شي او هغه دلایل او هغه ټول د ټولو په مخ کې ټول افغانان ته وښودل شي چې دا څنګه د دې جلفي سره داسې ناروا چلند شوی دی او هغوی ته موږ بین المللي قوانینو په اساس د سزا غوښتنه کوو.
پیښور کې داسې مهال لاریون کېږي چې د افغانستان حکومت د دې پیښې په غبرګون کې خپل ټول لوړ پوړي ډیپلوماټان کابل ته راغوښتي. ویلي دي چې د قضیې تر پلټنې عاملانو ته د سزا او تر خوایي د امنیتي خوندیتوب د ډاډ پورې بدل ته پاتې شي. خو پاکستان د افغان حکومت په دې پریکړه خفګان ښودلی او وایي کابل دې پر دې پریکړه بیا غور وکړي. هغه اړوند د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر خپل پاکستانی سیال شاه محمود قریشی سره پر ټلیفون خبرې کړې او پر هغو څرګندونو یې اندېښنه ښودلې چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر ویلي سلسله نه ده تختول شوې بلکې دا موضوع هندي استخباراتو ډېره رسنیزه کړې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد وایي ښاغلي اتمر قریشی ته ویلي غیر مسلکي څرګندونې او له وخت وړاندې قضاوت دوه اړخیزو اړیکو او د روانو څیړنو اعتبار ته ډیر زیان رسولی شي.
داسې څرګندونې چې مخکې د تحقیق له تکمیلېدلو د پاکستان د کورنیو چارو وزیر لخوا سوي دي دواړو هیوادونو پر اړیکو باندې او د تحقیق پر بهیر باندې د منفي اغېز کولو په اړه خپل اندېښنه څرګنده کړه.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي افغانستان چمتو دی چې د دې قضیې په بې پرې ډول څېړنه کې له پاکستان سره مرسته وکړي او په دې تړاو به ژر یو پلاوی دې هیواد ته سفر وکړي. سلسله علی خیل د شنبې په ورځ هغه مهال چې خپل کور ته نږدې له بازار ستنېده وتښتول شوه او له شکنجې وروسته بېرته وموندل شوه. د هغه پلار او په پاکستان کې افغان سفیر نجیب الله علی خیل وایي د لور روغتیایي وضعیت یې اوس ښه دی.
د اروزګان چارواکو ومنله چې د دغه ولایت وروستۍ ولسوالۍ د هراود یې طالبانو ته پرېښوده. تفصیل یې په دې راپور کې.
چارواکی وای د اورزګان ولایت یوازنی پاتې دهراوت ولسوالی تیر شپه او وسلوالو طالبانو ته پریښیده. د اورزګان ولایت والی محمد عمر شیرزاد نن ازادي راډیو ته تایید کړ چې د یادی ولسوالی څخه ټول امنیتی سرتیری په خوندې توګه راستل دي او ولسوالی طالبانو ته پریښیده.
د شو امنیتی تدابیر په نظر کې نیولو سره زموږ هغه امنیتی پرسونل چې د دهراوت ولسوالی کې و وی په صحیح ډول بېل کوم تلفاتو څخه موږ مرکز ترین کور ته انتقال کړو او دا غن وروسته به په دې باندې تصمیم نیول کېږي چې دا زموږ امنیتي سرتیری او قوتونه د لاسو امنیتي تدابیرو په خاطر د امنیت تامینولو په خاطر باندې په کومو ساحو کې ځای پر ځای شي دا به وروسته په ډاګه شي.
نموړي دا ونه ویل چې د افغان سرتیرو سره یې نظامي تجهیزات هم را انتقال کړي او کنه، خو په سیمه کې یو شمېر ځایي خلکو ازادي راډیو ته ویل چې افغان پوځیانو ټول نظامي تجهیزات وسلوالو طالبانو ته پرېښي دي. دا په داسې حال کې ده چې په تېره جون میاشت کې د اروزګان پنځه ولسوالۍ ګیزاب، چنارتو، خاص اروزګان، شهید اساس او چوره ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لاسونو ته لوېدلې وې. د وسلوالو طالبان ویان کار یوسف احمدی هم د خپل لوري څخه د یادی ولسوالۍ د سکوت پخلی کړی دی او ویل دی چې ټول نظامی تجهیزات د دوی لاسونه تورغلی دي. د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ هم وسلوالو طالبانو له تیرو پنځو کلونو راهیسې چار چاپیره کلک ماسیره کړی دي چې د دغه ولایت د ولایتي شورا د مسولینو پر اساس د یاد ولایت یوازې شاوخوا ډیر سلنه خاوره د دولت سره ده.
تاسو لا پیغامونو
نام لا رحمان یم دروزګان د ولایت چرچنه د ولسوالۍ څخه سره پړی چې کوم د ډیر وخت د سیستم مستر سره کار کوم او اوس د څو میاشتې چې د نور معاشات پر اس اس د کوم مستر باندې پاتې دی او د زموږ ماشینو بانک ته نه لیږي. نو موږ د ازادي راډیو د کارکونکو په ساحل کې د زموږ شخص تر مربوطه دفتره پر ورسېږي تر هغه باندې چارواکو ورسېږي تر څو پرې چې زموږ ماشینه پر وخت جمع کړي. السلام علیکم د ازادي راډیو څخه ډیره مننه. مہربانی
سید اللہ ستار منگل دا پکتیا ولایت مرکز گردیز نا دیا زبیر رضی پیغام پتوالی مسلم کے سوال پیغام پتوالی غوښتنه مې دغه ده له عامو خلکو څخه او له خصوصا له پکتیاوالو څخه چې دوی کرونا دننه نیسي او دوی تل ګڼې ګڼې ځایونو ته ځي او دوی د کرونا کوم هغه مسایل چې دي چې په روغتیایي کارکوونکي دوی ته تفسیر کوي دوی په هغه باندې عمل نه کوي. بدبختانه او زه ویلی شم چې په دې سره په پکتیا کې د ناروغانو شمېر بیخي زیات شوی دی. نو له عامو خلکو غوښتنه دغه ده چې افغانستان
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په اسلام آباد کې د افغان سفیر د لور د قضیې په تړاو د پاکستاني چارواکو څرګندونې غیر مسلکي او له وخت مخکې بللې دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد پرون ویلي و درې ټکسي وانان یې په دې تړاو پوښتلي. هغه وروسته جی نیوز ته وویل د سفیر لور تښتول شوې نه وه، بلکې د ده په خبره د هند استخباراتو هسې شور جوړ کړی و. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر نن له خپل پاکستاني سیال شاه محمود قریشي سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي چې دا ډول څرګندونې دوه اړخیزې اړیکې او د نو اعتبار ته جدي زیان رسوي. روسیا، تاجکستان او ازبکستان به د افغانستان د پولې په اوږدو کې پوځي تمرینونه ترسره کړي. د روسیې د پوځ د مرکزي زون قماندان جنرال الکساندر لاپین نن رسنیو ته ویلي دا ګډ پوځي مانورونه به د تاجکستان د حرب میدان په پوځي اډه کې د اګست له 15 تر 30 پورې ترسره شي. په کابل کې د امریکا په شمول د 14 عمدتاً اروپایي هیوادونو، ناټو، یوناما او اروپایي ټولنې استازولې د طالبانو د بریدونو د چټک بندیدو غوښتنه کړې. د پاکستان په پنجاب ایالت کې د ټرافیکي پیښې له امله اتوش کسان مړه او لږ تر لږه څلوېښت نور ټپیان شوي دي. پیښه نن جولای 19 له یو بار وړونکي موټر سره د یو بس د ټکر له امله شوې. او په توکیو کې د المپیکي لوبو د ځینو ګډونوالو لوبغاړو د کوویډ ټسټونو په مثبت ختلو سره د المپیکي لوبو لوی سپانسر ټویټا شرکت ویلي چې اعلانونه نه خپروي.
له سفی الله ستانکزینه مننه چې خبرونه یې واورول. اوس هم یوه بله کورنۍ موضوع راخلو. د کونړ د سیند د څپانده کېدو له کبله په شلتن ولسوالۍ کې یو مهم پل نړېدلی دی. د سیمې اوسیدونکي وایي چې د دې پله په نړېدو سره یې د کونړ له مرکزي سیمو سره ارتباط پرې شوی.
د شولتن ولسوالۍ ته د کونړ پر سیند جوړ شوی پل 13:30 بجې د اوبو زیاتوالي له امله پر ملا مات شو او یو برخه یې اوبو ته پرېوته چې له امله یې په زرګونو خلک ستونزو سره مخ شول. د شولتن ولسوالۍ قومي مشر ملک اول خان وایي
نو د پل نه وړاندې خو زه په چالو کې به راخېدلو ټوپانو باندې بمدرګي تړلي ول چالوانانو به چالي پورې ستلی او ډېر خلک هم ترې ولوېدل چالو نه سیند رانه وړو یو واده په کې ولیدلی وو. د پل نه خو الحمدلله په دې وخت هولاټو منګ ته څه 500 خاص ساکري دي دې ته استفاده کوله. نو اوس چې پل ډېر بدغه شو نو مونږ بیا هغه ستونزې جوړې د دې نه دي چې دا جوړ نه شي نو مونږ دغه مشکل ته مخامخ یو.
د شولتن ولسوال حاجی عجب خان هم وایي چې پل په سیند کې د اوبو د زیاتوالي له امله ویجاړ شوی او ولسونه یې د ډېرو ستونزو سره لاس او ګریوان شوي دي.
اوس هغه پل د الله فیصلې یو نعمت مونږ الله راکړی وو، الله رانه واخېسته. بیا به ستونزې دارې چې اوس مونږ مریض مثال په 10 منټه کښې جلسه ته رسه او 10 منټه کښې اوس مریض مونږ په ګنټه کښې نه رسي. ولسونه ډېر سخت په دې باندې خفه دي. یار یو سړی دومره خفه ده لکه خپل کور کښې چې هم پیدا شوی چا چا غورځولی نه دی او نه کومه چاودنه ده او نه کوه هېڅ شی پکښې نه شته. سیند د زیاتېدو له امله دا پل زیانمن شوی دی.
د شولتن ولسونه ولسوالۍ له ولایتي ادارې او مرکزي حکومت د بیا رغولو غوښتنه کوي. د کونړ ولایتي مسولین بیا وایي دوی د ټولګټو وزارت سره ستونزه شریکه کړي او خپله هم هڅه کوي چې د پل بیا رغولو ته امکانات پیدا کړي. د کونړ والی محمد اقبال سعید ازادي راډیو ته وویل
د اوبو د زیاتوالي له امله پل تخریب شوی ده. مونږ هیات هم ورلېږلی ده او د کابل سره هم په تماس کې وو د فدامې د وزارت سره. نو کوشش کوو هر څومره زر چې کېږي دا پل باید بیرته ورغول شي. او
چارواکي وایي د شولتن پل په 2009 زیږدیز کال کې د نړیوالو ځواکونو د شاوخوا 1 میلیون امریکایي ډالرو په لګښت جوړ شوی چې لس باندې 100 متره اوږدوالی او 15 متره پلنوالی لري. شولتن د همدې پل په وسیله د اسمار او اسدآباد د لوی لارې سره تړل شوی. دا د کونړ پر سیند دوهم غټ پل دی چې د اوبو زیاتوالي له امله پر ملا ماتیږي. لومړی د نورګل ولسوالۍ اړوند د زیړی بابا پلو چې د پرېوتو یې 11 کاله پوره شو خو چای بیا د جوړولو لپاره قدم پورته نه کړ.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یوه نړیواله موضوع درته را اخلو. انګلستان نن دوشنبه د کورونا له کبله ټول لګول شوي محدودیتونه لرې کړل. په دې هیواد کې د ټولو محدودیتونو لري کول داسې مهال دي چې د کووېډ 19 د نوې ډلټا باندې د خپرېدو له کبله په نویو پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. په جنوبي آسیا او شمالي افریقا کې هم د کورونا نوې بڼې د مثبتو پیښو شمیر لوړ شوی دی. په دې اړه پام وکړئ د اجمل اند راپور ته او په دې پروګرام پسې وروسته 19 پروګرامونه مه هیروئ چې لومړی د ماشومانو د حقونو لپاره د یونیسف او ازادي راډیو ګډه خپرونه ده.
انګلستان نن د نږدې 18 میاشتو راهیسې د کرونا وبا په وړاندې لګیدلي ټول محدودیتونه لرې کړل. دا محدودیتونه داسې مهال لرې کیږي چې د دې هیواد صدر اعظم بوریس جانسن او یو بل لوړ پوړی مالي چارواکی ریشی سوناک تازه لس ورځنی قرنطین ته تللي. دا دواړه د جولای په 18 نیټه د انګلستان د روغتیا له وزیر ساجد جاوید سره مخ شوي وو. سره له دې چې ساجد جاوید د کرونا ضد واکسینو دوه ستنې کړي دي خو وړ مورسې د کرونا معاینه مثبت راوتلې. د محل برتانیا په ورسنی ډول تر 50,000 زیاتې د کرونا نوې پیښې ثبتوي. دا د جنوري په میاشت کې په دې هیواد کې د کرونا وبا له اوج څخه لږ څه کمی دي. د برتانیا صدر اعظم ټینګار کړی چې د کرونا د زیاتېدونکو پیښو سربیره د کاروبارونو د بیا پرانیستلو وخت را رسېدلی ځکه چې د ده په وینا د برتانیا نږدې په سلو کې نوي لویانو د کرونا ضد واکسینو لږ تر لږه وستن کړې ده او په سلو کې 8 په بشپړه توګه واکسین شوي. حکومت وایي د واکسینو په پرمختګ د کرونا وبا او په روغتون کې د بسترېدو او مړینو ترمنځ تړاو مات شوی. په نور نړۍ کې بیا د کرونا ډلټا باندې خپرېدو خلک اندېښمن کړي او یو شمېر هیوادونو کې د ځینو محدودیتونو د غځېدو او یا تازه لګول کېدو احتمال زیات کړی. د جنوبي آسیا د ځینو نورو هیوادونو په څیر ویتنام دا مهال په دې هیواد کې د کرونا د مثبتو پیښو له ریکارډ زیاتوالي سره مخ دی او چارواکو یې د دې هیواد په جنوبي سیمه کې د دوو اونیو په مخه بشپړ ټول بند اعلان کړی. په شمالي افریقا کې دا مهال تونس د خپلو وګړو د شمیر په تناسب په نړۍ کې د کرونا تر ټولو زیاتې مثبتې پیښې ثبتوي او په افریقا کې د کرونا وبا سره تړلې تر ټولو زیاتې مړینې هم دا مهال په همدې هیواد کې ثبتېږي. تونس وس خپل پوز د واکسینو په کمپاین کې د مرستې لپاره ګمارلې. د امریکا په متحده ایالاتونو کې روغتیایي چارواکو خبرداری ورکړی چې په راتلونکو میاشتو کې به هغه کسانو کې چې د کرونا ضد واکسینې نه دي کړي د کرونا مثبتې پیښې او له کبله یې مړینې لوړې شي. د امریکا د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي د مرکزونو اداره وایي د مهال په دې هیواد کې د کرونا له کبله په سلو کې تر 99 زیاتې مړینې او په سلو کې تر 90 زیاتې بسترې کېدنې په هغه کسانو کې دي چې د کرونا ضد واکسینې نه دي کړي. په متحده ایالاتونو کې دا مهال د واکسینو په شرایطو له پوره کسانو له درې برخو تر دوو زیاتو یې لږ تر لږه د واکسینو وستن کړې او 59% یې بشپړ واکسین شوي دي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه می ومنی. هغه څښاک یا نوشابه چې ګاز لري نن سبا په هر کور کې لیدل کېږي. ماشومان، ځوانان، حتی مشران دومره ورسره عادت شوي چې له خوړو سره یې شتون حتمي ګڼي. خو یا کله مو فکر کړی چې ګاز لرونکې نوشابه روغتیا له لوی ګواښ سره مخ کوي؟ نن په همدې اړه خبرې کوو. له موږ سره میلمه ډاکټر سید فاروق سادات دی.
په پایل کې خپله دغه دیغو نوشابو پاک خبر راته وکړي چې ګاز لرونکي دي، دا څومره تاوان رسولی سي؟
مشروبات چې کوم دي، د انرژیزا یا انرژي لرونکي مشروبات ده او غیر انرژیزا یا انرژي لرونکي مشروبات چې د کوکاکولا او پیپسی د نوشابه دي، ډیر زیات مضرات بيخي زیات دي، خصوصا د وړو د پاره، د نوي ځوانانو د پاره او حتی د کاهلانو د پاره خطرناک عادت پیدا کوي، احتیاط پیدا کوي. چې ما یو درې څلور زره خلک مصرف کی نو بیا مجبور دي چې په ټول عمر کې دا مصرف کی. نو د دې بل تاوان دا دی چې خپل کافین اخستل او کافین مصرف د نورو موادو، د نورو د ګټورو موادو په جذب کې د ټولو سره مقابله کوي، د نور منرالونو یا ګټورو ویټامینونو حتی نورو موادو د جذبولو نه جلوګیری کوي، مخه یې نیسي او خپل ځان جذبولو ته آماده کوي. بل مزوریات دا دی چې دا کافین چې کله بدن ته ورداخل شي دا نو اشتها بلاکوي، نور د دی هایډریشن یا د اوبو د منځورلو سبب ګرځي، یعنی اوبه په وجود کې داسې کوي چې بیخي خارجوي. او مزرات کې داسې په سیستماتیک ډول راشو د غاښونه او د خولې نه شروع کیږي چې د غاښو د پوکي، د زیروالي، سبب ګرځي. پوکی په دې معنی چې غاخ داسې کوي لکه اسفنجي کوي چې ډیر داسې زر ماتیږي یا زر خرابیږي. نو چې دننه لاړ شي په مری کې یا مرۍ کې تخریش منظره اوړي. دیوالونه چې د مری دي هغه تخریشوي، بیا معدې ته چې ننوځي معدې کې تیزابیت زیاتوي. نور چې کوم ډیر مشکلات دي په دې کې، بیا چې کولمو ته ځي په کولمو کې هم ډیرې ناخوالې رامنځته راوړي. خپله د کولمو او د معدې تخلیه نارمل میتود چې دی چې په هغې کې باید د خواړه ډیر زر په 4 ساعتو کې باید دفع شي، د هغې نه مخنیوی کوي. نور قبضیتونه خلکو ته منځته راوړي. داسې کیدای شي چې انسان بیخي په شپو ورځو بالکل رف حاجت ونه کړي، ډېر نفخ و باد پیدا کوي، سړی احساس همیشه د دفع د کاذب کوي. کله چیزی نو صرف ګاز و هوا خارجیږي، نور داسې کوم شی نه وي. او ډېر خطرناک هم دغه دی چې اوبه د منځه وړي، او په دې کې باید اوبه ډېرې واخلي. لیکن بدبختانه که واړه دي، که ځوانان دي او که مشران دي، کله چې یو ځلې دا مصرف وکړو، کله چې بیا دته تنده یا تږي پیدا شوه، نو بیا دته بیا مخ راوړي چې په هغې باندې خپله تنده کینوي. حتی تاسو زموږ ځوانانو ته وګورئ، ماشومانو ته، ټول ډاکترانو ته منډې وایي چې زموږ اولادونه خوب نه لري. کافین دا ټول دغه کوم نمونه مې چې واخلل، دا ټول د خوب ضد دي، خوب په هیڅ صورت نه ورځي. نو هلته کله چې ډاکټر ته ځي، ډاکټر بعضې کسان چې مثلا تاریخچه صحیح نه اخلي، هغې ته د خوب دواګانې چای کوي چې هغه یو د بل پر ضد کار کوي.
په دغو نوشابو کې هغه که پیپسي ده یا د جینسنګ و رقم رقم نمونه لري، په دوو کې کوم مواد کاریدلي؟
د تمامو انرژي یا کوم دغه یا انرژي داره مشروبات چې دي یا غیر انرژي داره مشروبات چې دي، په دې کې هغه مهم عنصر د دې چې دی کافین دی. کافین نو داسې یو شی دی چې مثلا خصوصا په انرژي لرونکو مشروبات کې یا څښاک کې، په دې کې تقریبا داسې په یو بوتل کې چې دغه 250 میلی لیتره یا 300 میلی لیتر راځي، په دې کې تقریبا د 500 میلی ګرامه پورې کافین موجود وي. شوګر یا خپله قند دی، دا ډېر زیات مضرات لري. نور جنسنګ پکې دي، هغه ډېر زیات خپل ځان مضرات لري. جینکو بایلوبا بلا ماده ده، گوارین دي، دا ټول په هیڅ ځای د سیستم کې داسې مفادات نه لري. صرف یو کاذبه، یو گذری، یو ډیر مقطعي آرامتیا انرژي سړي ته ورکوي. داسې فکر کوي چې په مغه لسو دقو یا شلو دقو یا نیم ساعتو کې هر کار چې پیل کی، فکر کوي چې دا پیل د ما سره د انرژي کومک کړی، لیکن د هغې د پیل نه خبر نه لري چې هغه بیا ډېر مضرات لري، ډېر مشکلات منځته راوړي.
اکثرا ماشومان لیدل کېږي چې دوی ډېره زیاته علاقه ښیي، که په زور که په رضایي، نو په کورنۍ باندې پیپسي ځان ته اماده کوي یا همداسې نورې نوشابې چې هغه ګاز لري. په داسې حالت کې له دغو وړو سره څه کول پکار دي چې عادي اقل زړه یې صبر شي له دغو شیانو نه چې دوی ته تاوان رسوي؟
که ماشوم په دې باندې پوه شي چې د ما ژړا، د ما شالاتوب، د ما کر یا د ما د خوراک نه خوړل بالاخره د دې سبب ګرځي چې یو شی ماته لاسته راځي، نو هغه د هغې عادت ګرځي، هغې ته ادامه ورکوي او تاسو مجبوروي چې دا کار وکړي. نو ځکه د ما چې کوم توصیه یا مشوره میندو ته، پلرونو ته ده، یا مشر ورورانو ته، د کورونو غړیو ته چې د کور مسؤلیت په غاړه لري، دا دی چې تاسو د اولاد ژړا ومنئ، د اولاد شرط ومنئ. ولې چې هغه د ژوند سره اړیکې لري. تاسو باور په خدای وکړئ چې دغه نوشابه د دوی په تحصیل کې، په خپله حافظه کې، په ډیرو شیانو باندې، که تاسو غواړئ که یو سالم یو شخص چې په آینده کې د خپل د جامې په درد وخوري، د خپل د خور و مور و پلار و کور په درد وخوري، تاسو د هغې ژوند په یو دقیقه آرامش باندې، یا تاسو د هغې د ژړا نه ځان خلاصوئ، نو تاسو د هغې ټول ژوند تباه کوئ.
د حل لاره څه کیدلی سي؟ ماشومانو ته د نوشابې بدیل څه ورکړل سي چې هم یې تنده ماته سي او هم دوی نور نوشابه ونه غواړي؟
اصلا دغه خپله اوبه، دا اوس علما و ټول په دې باندې متقاعد دي چې د اوبو نه ښه نوشابه اصلا په دنیا کې نشته. نو چې هر وخت چې هر ضرورت پیدا کیږي، ډیر په طبیعي موادو سره موږ کولی شو چې اوبو ته ښه خوند ورکو او ښه رنګ ورکو چې هغې سره ماشوم وخوري، هغه په یخچال کې وساتو. لکه په اوبو کې شات یا عسل چې حل شي بیا ور سره لک شو دی کدی شي یا مثلا شي یخت جور شي یا مثلا د سي نوشابگان د طبي د نارنج او مالته یا جوس یا هر شي چې وکول شي چې مایات شي کی خود ته چې طبیعی منبع ولری نو هغه کولای شي چې ډیر زړ د ماشومانو زړه کې ځای ونیسي. خو ډیر مشکل ده کې دی چې په انرژیو کې بعض مواد چې هغه په بیخي په اجزاو کې لیکل شوي نه دي چې هغه ډیر زیات علاوه د کافینه اعتیاد آور دي. نو د دې د اعتیاد ضد کار هم دغه دی چې باید قانون د هلته چې کې چې باید په کور کې انرژي باید څوک مصرف نه کړي. او بله غټه خبر دا ده د مشرانو دپاره چې دی هیڅ کله د ماشومانو په مخ کې ونه خوري، د ماشومانو په مخ کې ونه خوري، حتی دا ور سره کومک کوي چې کله چې مثلا کوم اعلانونه چې د انرژي یا د نوشابهو په باره کې په تلویزیون رادیو کې راځي هغه باید زر اخواته کړي. ټول درواغ دي، دا صرف همدغه دی چې دی هغه مواد خرڅ شي ښه شی نه لري، صحت دپاره ډېر تاوان دی.
دغه نوشابو که پیپسي ده که دا نور ده یو رقم کوم مواد دي چې هغه ډېر خوندور او اشتهاوره وي. ماشومان څه چې حتی لویان اتاس خبره معتادیږي ورباندې، دغه پاکله باندې تاسو څه وایئ؟
ډېره ښه پوښتنه. بیا دغه د دې چې کوم هغه تولیدونکي اجزاوي دي هغه ډېر متعدد شیان دي، خو په ډېرو کې بیا خصوصا په پیپسي او کوکا کولا او ډیو په دې شیانو کې د ټولو نه زیات قند، بوره یا شکر ډېر په غټه پیمانه. او تاسو باور وکړئ چې مثلا هغه کومه بوره چې دی منحل کوي یا تام یې په حساب هغې باندې جوړوي هغه ډېر زیاته بوره په ډیر خاص شکل په انحلال باندې تبدیلوي او په هغې کې اچوي چې هغې سره یې ام تام ښه کیږي. او ما تاسو خو عادت لرو چې کله چې خوراک ختم شي د خوراک په ختم کې یو خوږوالی خورو چې د هغې د هضم طریقه سری کوي. نو دغه خوږوالی چې په دغې پیپسي و کوک په چې د هر چیشي نه زیات دی، تاسو باور وکړئ چې مثلا په یو بوتل پیپسي کې تقریبا 14 ګرامه یا د هغې نه اضافه تر مثلا شوګر منحل دي او هغه ډیر اغیزه په چو باندې لري، هم تم یې ښه کوي او هم یې هغه نظر هغه. خو چون بیا هم مصنوعي دی، خپله بوره مصنوعي ده، طبیعي چیل لري، ډیرې ناخوالې ډیرې ناپایلې شته منځته راوړي صحت ته. سړی په هر سن کې کولی شي چې په شوګر یا په د قند په مرض باندې یا شکر باندې مصاب کړي. هم کولای شي چې چاغي دست بی وخته چاغي منځته راوړي چې هغه چاغي نو بیا هیڅ د منځه نه ځي په اسانۍ باندې. استاس باور وکړئ چې مثلا یو بوتل د کوکاکولا یا پیپسي یا شی سخري د چې هر وخت په ورځ کې چې وری وخوري نظر هغه کوم تحقیقات ته شوی تقریبا یو کیلو وزن جوړي.
قدر من دوستان دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پرځای کې چیاست الله مو مال او ملګری.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دي دا واشه شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واره شنو خالونه زن خاله نو کاری بدی کوم
ارغا اس بې تکړه اس بې تب په دیوان شپریږي سهار سهار په دیوان منډي وای په ډیرو ځایو کې.
درن دوستانو سلامونه مې ومني. د لومړنۍ خارم پاکله څومره پیږي
په افغانستان کې لومړنۍ خارچ جوړ شوی دی هغه د بلخ خار دی چې ورته ام البلاد و یعنی د خارونو مور. د دې نه ښکاري چې په دنیا کې لومړنۍ خار دی بلخ چې تقریبا 4500 کاله مخکې د یما لخوا جوړ شوی دی.
ښار په ورځني ژوند کې څه ارزښت لري؟
څوک ورته موټروانی کوي، ټکسی کوي، څوک مغازې ته وړي، څوک پانتونونو ته وړي، څوک مکاتبو ته وړي، څوک پکې دکانداري کوي. ښار خو آبادی ده.
پایل کې د خورونو د خاني باندې پاکله خبرې کوو، ارزښت یې چیرې او د خورونو پاکله د خلکو خوږی خاطرې هم درته وایم. له ازادي رادیو سره اوسئ.
گرانو دوستانو، د خارونو ضرورت د ژوند لپاره موجود وو، خو دا چې انسانان په ډیر ابتدایي ډول اوسیدل نو په دې نه وتوانېدلی چې ښار جوړ کړي او ټولې اسانتیاوې پکې چمتو کړي. د وخت په تیریدلو سره له غرونو، دښتو، غونډیو او غارونو څخه راووتل او ورو ورو د پرمختګ په فکر کې شول. دوی ښارونه جوړ کړل، په پایل کې له هر ښار نه دیوالونه چاپېرول، دروازې یې ورکولې. ښار به د یوې کلا بڼه درلوده. بیا هماغه و چې په ټولو ښارونو کې یو ښار د پلازمینې یا پایتخت په توګه وټاکه. د شاهانو او امیرانو دربارونه، وزارتونه، سفارتونه، روغتونونه، پوهنتونونه، ښوونځي او دې ته ورته مهم ځایونه پکې ورغېدل. د علومو اکاډمۍ علمي غړی حبیب الله رفیع د پخوانیو ښارونو او ارزښت په اکلی وایي چې ټولې اړتیاوې به پکې پوره کېدلې او لومړنی ښار د بلخ په ولایت کې ورغېده.
په افغانستان کې لومړنی ښار چې جوړ شوی دی هغه د بلخ ښار دی چې ورته ام البلاد وایي، یعنی د ښارونو مور. د دې نه ښکاري چې په دنیا کې لومړنی ښار دی بلخ، چې تقریبا 4500 کاله مخکې د یما لخوا جوړ شوی دی. د دولت مؤسسه جوړه شوه. دولت په خپله ضرورت لري چې یو تمرکز ولري، یو حاکمیت ولري، د خپل حاکمیت په ساحه کې هغه ضرورتونه رفع شي چې هغه خلک لري. مثلا د سودا بازار دی، حمامونه دي، جوماتونه دي، دا شیان دي. نو په دې اساس په افغانستان کې ښارونه چې جوړ شوي دغه ټول ضرورتونه ورسره ترسره شوي دي، جوړ شوي دي. او بیا د ښارونو دپاره قلاګانې جوړې شوي دي. مثلا د شپې لخوا به دروازه بنده شوه، ښار ته به څوک نه شوی راتلی. د کابل ښار هم همداسې و. دا د شیر دروازې او د آسمایي دیوالونه چې دي، دا د دې لپاره و چې د کابل ښار یوه احاطه ولري. داسې راتاو شوي وو په دې پټیو کې. نو دا به د شپې دا دروازې قلفېدلې، بندېدلې به. همداسې د غزني ښار و، د نورو ځایونو، یعنی په هر ځای کې ښارونو د یوې قلعه حیثیت درلود، هغه به بندېدلې، تړل کېدلې به او خلک به پکې آرام اوسېدل. د شپې لخوا پیره به پرې ولاړه. نو دا د انسان ضرورتونه دي، ورو ورو را روان دي. انسان د ډېر ابتدایي حالت نه شروع کړي، د غارونو د ژوند نه شروع کړي، لیکن ورو ورو د کورونو په جوړولو موفق شو، بریالی شو. وروسته د هغو د ماڼیو په جوړولو، د بازارونو په جوړولو، د قصرونو په جوړولو، د مینارونو، یادګارونو په جوړولو ورو ورو یې ترقي وکړه. اوس د تمدن دې مرحلې ته را رسېدلی چې د سپوږمۍ او د مریخ سفرونه کوي.
په لومړیو کې د کلیو او ښارونو ترمنځ تګ راتګ دومره ډېر نه و. موده وروسته به یو تن ښار ته ولاړ، بیا به چې بیرته کلي ته ستون شو نو د کلي ځینې خلک به ورنه چاپېر و. د ښار او بازار حال او احوال به یې ورنه پوښته. د کونړ اوسیدونکی جمال وایي چې د بل ملګرو سره اوږده مزلونه وهل، د کابل ښار ته راته او د خوښې وړ خواړه به د کابل په زاړه ښار کې د چاینکي خوړل و.
خارون ته خو موږ سبب نسي راتللو، د سیلسفه دپاره به راتللو. کلي ولسونه یو چا به ویل که پلاني ښار له ځو، بانډار دپاره به ښار له راتللو. یو ځایمانې به ورنه وتلو. پخوا به دا چینوکې او دا شیونه ډېر استعمالېدل. د دې به ډېر د غمو نمونه به مو زموږ ځایونو کې چې به م چا دا نوم یاد کړي چې هلکه پلاني ښار له ځو، چې د ښار نه به چې بیا څوک لاړ او پلاني ځای له لاړو، پلاني ځای کې کېناستلو، دا موکل، دا موکل، دا خوراکونه موکل، دا سکاکونه موکل، نو خل به تیشتینی باندې تاوېدل. تاو بشل ځوانه پلانه تلی او پلانی ښار له تلی، جلال آباد له تلی، کابل له تلی، یو ښار به یادو هغه ځای له تلی. نو د ښاریا تو پوس به تی کوو، بیا به دغه ځای نه نور بنډار والا جوړېدل او ښاریا وله به راتلو. نو دغه حالات به ټول دغه نه زده کوو. اوس چې وګورم، اوس زړه مې ټول خپه خپه دی، د خفګان نه ډک پدې دی چې د ښارونو هغه خوند هم پاتې نه شو، هغه دوکانونه هوټل هم پاتې نه شولې. کابل ښار کې یو چینکو والا یادېده د واحد په نامه باندې، د یو ځای نه یو تصویر ایستلی په موږ باندې ډېر خوږ ولګېده. خو چې موږ لاړو هغه خوند نه و لکه څنګه چې پخوا خوندونو.
ډاکټر ګل خان چې د افغانستان ټول ښارونو ته سفر کړی وایي د نورستان د ښار ښکلا او ملایم هوا انسان ته ځانګړې خوښي او آرامښت وربخي.
د افغانستان خو ما که داسې ویم چې یو داسې ښار ونی چې ما نه یې لیدلی، ټول ښارونو ته مې سفر کړی دی. اوس مهال خار ورته ویم خو زما چې ډیر زیات خوښیږي د نورستان د پارون خار چې هغه نوی جوړ شوی دی او داسې سیلانی منظره لري هوا او طبیعت یې هم داسې ډیر زیات ښکلی دی ګڼه ګوڼه پکې ډیره زیاته نشته دی نو زما په خپل ځان باندې چې درته ویم د رښتیا د نورستان مرکز پارون مې ډیر زیات خوښیږي خامه دوکانونه به و یا به هټۍ وي پکې اوس هغه زیاتره په داسې جګو بلډینګونو او باندې بدل شوي دي نو ښارونه د پخوا په پرتله باندې اوس ډیر ښه شوي دي خو بعضې بدبختیګانې پکې شته دی نو هغه ناخوالې چې هغه کېدای شي ډېرې په امنیت پورې تړاو ولري چې امنیتي ستونزې دي
په لومړیو کې د ښارونو اکثره کورونه دوکانونه او نورې ودانۍ له خامو خښتو او پختو څخه جوړېدل د پغمان اوسېدونکی حاجي تراب وایي چې اوس ښارونو ډېر پرمختګ کړی دی پاخه او په نوې بڼه رغېږي
څلورم سیم ته د هزار شاه زمانه و سنه 52 کې نو موږ داسې غریبي وه چې په هغه وخت کې اول خو پیسې بیخي وې نه او د چا پیسې پېژندلې بیا موږ سره یو دوه مستران راغله وایي ته به موږ ته 500 افغانۍ راکړې د هزار شاه په زمانه کې تا ته موږ تذکره اخلو نو ما سره پلار یو زړ 500 و د هزار شاه زمانې دا یې ما ته راکړې هم مسې کله ورکړه نو وځه خیر اوس ښه کار دی وکړو مازګه به راځي تذکره درکوو موږ ښار نه ولیدلی چې ښار ته راغلو دا ښار یو دوسره ښار ته ښکاري چې هغه سې خوند چې په هغه زمانه کې وو موږ ایران سو پروردګار د ښار کې ورک نه سو هغه ډېر ښه وخت و آرامي وه نو دا درته قسم خورم چې موږ ته به په ټکلې سره پیاس پیدا سو موږ وویل چې د دنیا کې به دېنه ښه نعمت بل نه وي اوس پلاونه دي غوښې دي خوشحالي نشته هغه وخت چې وو دا ملک هم ساده وو ښارونه هم ساده وو اوس خو ډېر په ترخي ښارونه دي بل منزلې دي تعمیرونه دي خو خلک خوشحاله نه دي پیاده کور به وو هغه اوس په دې بل منزل کې خوندونه نشته چې دا وطن وای او آرامي وای او دا ښارونه وای څومره خوند به کاوه چې کله به دې جاده ته راغلې او چمن حضوري به نبره تیر سولې دا ښار چې وو دا پورته دا جاده دا ټول دوه منزله درې منزله کورونه دي خټو بیا به دې څنګه کې لرګي ورکړي وو به دې خښت یک جګه کړي یو خښت بیا به کاغذ ورکړي وو په دې کې به خلک پاس ناست وو دوکانونه ساده وو اندوان به کې ناست وو سکان به وو خټو کورونه به وو د خټو دوکانونه وو په دې ټول افغانستان په ښارو کې آباد ښار مزار شریف ده چې لاړ سي ایران بس دا اوس دا افغانستان ده ولکه دې دا اوس دا افغانستان ده
هغه کسان چې غواړي کار وکړي نو په ښار کې ډېره زمينه ورته برابرېږي د لغمان اوسیدونکی احمد خان چې په کابل کې موټر چلوي وایي ښار د پیسو ګټلو لپاره ښه ځای دی خو دا چې ځینې کسان له ښاري فرهنګ نه خبر نه دي د ښار بڼه یې بدرنګه کړې ده دا چې څنګه له نوموړي څخه اورو
څوک ورکې موټر وانی کوي ټکسي کوي څوک مغازې ته وړي څوک پانتونونو ته وړي څوک مکاتبو ته وړي څوک پکې دوکانداری کوي ښار خو آبادی ده زه خپله یو موټر وانی په ښار کې مې شکر الحمدلله کار جوړي زه خپل روزګار پکې کوم ښه پکې خوشاله ما متاسفانه یو قسم خلک دلته ستا سره انسانیت نه خروج دي که موټر وانی کوي به ترتیبه کوي د ښار په ارزښت د ښار په ژوند نه پوهېږي هر شی چې موټر کې زړه وغواړي یو اوبو بوتل ده نیک دي چې خپل جي ته ورسېږي مقام ته یو کثافت دانۍ کې واچوي نه له شیشې نه یې غورځوي که چیشی خوري هم را غورځوي ډېر د افسوس خبره ده د نورو ملکو یو عادي ولایت وګوره چې څومره مینه ورسره لري څومره عزت یې ساتي څومره ښکلا یې ورکړي متاسفانه د موږ په کابل کې داسې خلک شته دي چې اس ښار باندې پوهېږي نه وایي که په یو غره کې روان یم یو دښته کې روان یم ښار ځان ته اصول لري پکار د پخپلو اصول باندې پکې مخته ژوند وکي دا نه د سی بس پکې روان اوسېګه سي زه روان يم نه دلته به ارشي ته فکر کوي به خپل فکر سره به وړاندې دي
د افغانستان د ځینو مشهور ښارونو پاکله د بغلان اوسیدونکو ولی صفای وای چې ډېر ښکلی او د ژوند اسانتیاوي پکې چمتو دي
اکثره هوادونه ځان ته وړه او لوی ښارونه لري چې افغانستان هم لکه نور هوادونه واړه او لوی ښارونه لري لکه قندار ښار جلال آباد کابل ښار مزار شریف او هرات د کلي خلک اکثرا د ښار ژوند خوښوي خو برعکس بیا د ښار ژوند ډېر لالهانده ژوند ده او د ښار خلک د ښار شور ماشور نه ډېر خسته وي نو اکثرا غواړي رخصتیو کې ځي کلو ته
او
زما نوم ظهور کمال د وردګ ولایت خیم. زه همیشه د آزادۍ راډیو ژوند په شبو کې خبرونه اورم. علت یې دا دی چې همیشه دوی په تاریخي ځایونو معلومات ورکوي او د افغانستان تاریخ نوی نسل او ځوان نسل ته ښیي.
لوړ تاریخ ندی قربان شمای وطن زده کوم تاریخ دیوان شمای وطن.
درنوونکو په دې هیله چې ښارونه لوی ښکلي او په ښاري معیار برابر جوړ شي، اوسیدونکي هم له ښاري فرهنګ څخه ځان خبر کړي، ژوند په شیبو کې خپرونه پای ته رسوي. تر بیا پر ځای کې چې یاست، خوښ او آباد اوسئ.